په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مخکښ شوزو اونیز پروګرام ته ځانګړی سوی دی چې وروسته زما همکار ورجمه جبار خیل درته وړاندې کړي. خو تر هغه د مخه زفرې با ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس واتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دوه پولیس د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي او په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شویو شمیر تر 2,500 واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله و اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له کورونا ویروس څخه مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې مه هیروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلارې کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم خبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکایانو وي. د خلیلزاد په خبره دا ډول تحریکونکې خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولی. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستانی چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگتن لریر مودې راهیسی پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړي او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پاکستان ته د خپل وروستي سفر وروسته وویل چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه ورکړه. دوه پولیس د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد ازادي رادیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي، خو د یادو پوستو وضعیت ته اندېښنې ور بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري، یو څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور په پوستو کې هم د دغه ځای پاته نه دي چې هغه سرتېري دي.
د دهراوت امنیه قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځې راځي پر دهراوت ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوي او د چارواکو په خبره طالبان د یاد ولسوالۍ د بازار په سل متری کې فعالیت کوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځنګړو ځواکونه د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابنسیو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستل شاوخوا په شاسوي دي او هلته ټپیسي سرتیرو روغتونونو ته انتقال شوی دي. دوی په خبر پانه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسول دي. پرون د جلریز په اشرو کم سیمه کې د ملي اردو یو ځایي مسول یو ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو او تل وویل له څلور ورځو راهیسې طالبانو کلابند کړي او مرستې نه ورسره کیږي. دفاع وزارت ویلي دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. زموږ غله ازادي راډیو وري. په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شویو شمیر تر 2,500 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو 2 ورځو کې د کورونا ویروس د نوي پیښو د 43 سلنې ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب شوی چې شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا ویروس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر اول سمت سباندی 2,500 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوی دي او دا شمیره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شي. په ټول نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوی کسانو شمیر تر 40 میلیونه اوښتی. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وای کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنیدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره سوی ویلي د لا هم پلان لري چې در راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ شي او خپل کار پیل کړي. نو موري د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړه ده چیرې چې نو موري له اګست میاشتې راهیسې د مسموم دوله کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالنی چې له 2 ورځو بستر دو وروسته د سپتمبر په 28 له روغتون رخصت سو ویلې دي د هر ورځ په تیرې دو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای
مخکخه خزي
د مخکخه خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم زه وګمایم تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري هله د چي د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو بعد اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو. اغلی تقوا هم د اوس په کرخه ده خو مخکې د دې نه چې اغلی تقوا ته خرغ لاس توایم تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم. تاسو کوشش وکړئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زمګ دا ټلیفون شمیرې دی 0995 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0 92 82 55. هم دا اوس اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې را سره شریکې کړئ. اغره تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو ټول قدرمنه
وعلیکم السلام. خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو کتاسي مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان وروپیژنې.
مانه مشهور ودم. زمونه محموده تاسو ملي لا د ورته ګورا چې د دې کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتې استاد یم.
بلې ډېر ښه. درنو اوریدونکو کته سي پښتني درلودي بیا یې هم را سره شریکې کړي. زب بیا هم تاسو ته د خبرونه په لړ کې د ټلیفون شمیرې ووایم. خو اوس به د اغلی تقوانه خپلې پښتني اول شروع کو. اغلی تقوا که په سر کې راته د خپل لومړنۍ زده کړو ابتدایي زده کړو راته وایاس چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسو په وړاندې لکه دا نور انجونې چې اکثرا لستونزو سره مخامخ دي تاسو لستونزو سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې موانعات موانی وي؟
بالکل زه هم د همدغه ټولنې او همدغه ستاسو زیږم به ما لکه څنګه چې نور انجونی البته په مجموع کې څه د پنځه خلک او بیا هم خاصن انجونی د زده کړو بهیر کې لستونزو سره مخ وي. ما هم هغه تجربې کړې دي او ما غوښتل ما هم ګاللې دي ما د زده کړو فایل په دې ډول وشي کله چې ز څنګه کال نو مې یعنی او درې کال وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای. لا بعد امرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډېر خلک له هواده به هاشول کومه خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر خار کله یو څامن وو. نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده. هغه وخت هم همدغه یو څنګه شته وه. نو زه ونه توانم چې درس ووایم. په هر ترتیب بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر د ډېر لوړ ټولګي وو خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شوی و زموږ په کلي کې. زه په هغې ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل. یعنی ډول ډول خبرې به یې راته کولې. پار ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل. همداسې خو خیر هغه د ابتدایا په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایا ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې بیرته کابل ته مونږه کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعهکشو په متوسطه ښوونځي کې پیل کړه او همداسې مې ادامه ورکړه.
بلې، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي، او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟ امنیتي ستونزې خو
پارته چې په مجموع کې هغه وخت جنګ وو، دومره احساس ما نه شوی کولی، ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم، دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه و چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره و. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفه وي، مثلا زما ورونو زما پلار دی وظیفه لري، اما کلی ته چې لاړلو هغه وظیفه او معاش قطع شولو. او په کلی کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالداري څخه راوړي، اما موږ دفعه نه مالداري کولای شو، نه هم زراعت کولای شو، او نه هم یو منظم کور لرلو چې پکې ووسیږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلی.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسي د تحصیل دورې ته، چې تاسي د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اوریدونکی راواخلو چې د څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم. بله، دغه اوریدونکو غږ نه راځي، یو بل اوریدونکو ورا واخلو. السلام علیکم.
لمنه نه کېلې تر ما کې قبل او منظر کې.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. استاسو نوم څه ده؟
مننه در سره پر کار خاله ډېر مودې ورسته. جمعه خان همدرد مها.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی. خبرونه ته مهرباني وکړئ، پښتنه مر سره شریک کړئ.
ژوندۍ اوسه کما ده اوسه مننه ته کله سلام نه وایم. او یو دی وړې پښتنې مې دی، اول پښتنې مې دا ده چې اوس پهلن په څو دی په اخته او دوهمه پښتنه پاینده کې وړې، یعنی کوم هرمان لري چې تاسو ته سره کوي، او بل دا چې تاسو مثلا د خپل لیسن دی تکرار کړئ، دوی مو ول چې دا تاسو سره موږ مخ مخ شي، ولو تاسو خپل خوند ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه څو دی کې دا څنګه سلام نه ښکارا کوي.
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، دغه اوریدونکو هر یو سوال ته تاسو غواړئ اوس جواب وایست. دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پریږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم، او وای وای چې زما ارمان څه دی؟
ارمان دې دویمه پوښتنه وکړه.
او زما ارمان الله هم نور لوړ ذکر دي چې غواړم ډاکټر او کوم خپل رشتہ کړی رشتہ کې، او په دې من کې زه غواړم پاینده کې د یو انسان وسم چې حد اقل یو څه د خلک زما سره په یو بزنس کې مصرف وو، یعنی خلکو ته خیر ورسېږي، فقط امدا غني چې ما وښه وخت مو خپل وکړم. او پاتې شو ورسته خبره چې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یو دوره تیروي، خو هیڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته دیگر خونی باید ونیسي، ځان ونخوري ورته خفه نشي.
بله، تاسو ماشاءالله درې وړه پښتنو ته ځوابونه وویلې. رابه شو زمګ پښتنې ته، د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې، او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او تاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
خله چې زه محاصله او البته لنن تر ډېر د کلونو په لحاظ توفیر نه لري، او هو تکاله مخکې زه محاصله وم، اما نن ورځ چې کوم محاصلین دي ډېر زیات اسانتیاوې هغوی ته موجود دي، انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، او هو انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و. او د دې ترڅنګ معاصره ټکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته. او نو په یو کورنۍ کې بعد اقل دی یو چا سره دغه امکانات شته، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاوېدلو او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو کار کولی مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې تر یوه ځایه پورې موږ ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسېږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو سره دې چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصاً کابل ښار ډېر ناامن نه و، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنی ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک ورباندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شو د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي واوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ماته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما ته راپه یادېږي. هته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدایه پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هیچا ځواب نه شوه که همکه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه له عهدې وځم. خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کیدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان نغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو دپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه هاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بله ډیر ښه. د اکتوبر د یو لسمې په پار به هم یو څو پښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلې تقوا چې تاسې خپله وړې خویندې لرئ. بلې تاسې څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونی چلند حس کړی دی چې له تاسې سره دې یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی. خو ما بیا هم سره دی چې زما پلار یو روڼاندی کس و او په زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و، داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړې وم. زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هېڅ وخت لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هېڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي. تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي، کورنۍ نه مجبوروي. اما لور خوانخوا د کورنۍ لخوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلند ورسره وشي.
بله تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستئ چې پرونه اند کورنۍ کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره تاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کې دوګونی چلند ته
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یو کورنۍ کې زه خپل کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت زموږ په کور کې نه کېدله ما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما خپل کور کې رواج کړي دي یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپل کورنۍ ته کار ترتیب ولې تاثیر یې زمینه چې ما مثبت بدلونونه په خپل کورنۍ کې راوستي دي هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپل کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یو لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي وشه یورو کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته بورس که ورور ته د ډوډۍ ورته راکه یعنې په یو نه وه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به تا ته یو کار وکړي خو د مور دا حس کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله خپل بوټان خپله بورس که هیڅ وخت خپل بار د نورو په وګو ما چې وخت کالي دې کومه درته مينځو خو تو یې تکړه هدا اقل که تاسو په دې کالي دې تخپل یو څو به ګرمې کو سر ځان دی ومینځه نو دا کورنۍ په غیر آگاهانه ډول ډیر د شان د واجبي او لمن ورته وایي خو څه نه دی نو کومه خپل ار یو فرد دغه مخاوني سي او میاندې متوجه اوس دا خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې ان شاء الله دا شان به حل شي
بله دا تر ډیره هدا پوری په کورنۍ کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دی دا کار وکه هغه کار وکه او انجونی هم څه نه وایي زی هغه کار کوي یعنی هغه کار تر سره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي تاسو څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستئ ورته مو ویلې دي یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده
کله چې انسان عمر لوړیږي پوهیږي چې ما په تېر وخت کې څه کړي وو او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي خو تر ډېره ما څه دا نه دي ویل شوي اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و یعنې ما هم کړي دي دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی خو دا نه دي شوي چې یا په زور خو ما کړي شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم داسې څه نه دي شوي ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دی
بله رابه شو دې ته چې لامل څه دی لاملونه څه دی ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره که څه هم دوی ته بنجونه ډېرې زیاتې ګرانې وي خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې د څوک دی
سلامونه
وعلیکم السلام په خیر راغلی
سلام توتا درنې ملمنه ته د افغانستان زمکل مون له ولسته باندې کوم فضل هدي وردګ په باندې چکو له سوالې نه پلی کاوه شوي
فضل هدي وردګ په خیر رغلې خبرونه ته مېرونی وکي پښتني مور سره شریک کړي
مننه نو واقعا د دې کومه د مو خور چې دا واقعا د دې غږ چې اند اوس مخ په باندې چکو له سوالې کې اور واقعا زه خپل یو په خور به کوم چې په ټولنه او جامعه کې د سی واخور مولې روشه واقعا یو ډېر پیوړای ذهن لري واقعا دا غدې د خبرو نمولمی چې ډېر لوړې ذکرې کړې نورم په دغه نه کلیار کې ورته ټوپک وړو او د درنې ملمنه نن دا پښتنه دا چې په غوړو راټو سیمو کې چې خلک به خورګون او سیاد خپل خځو سره بعد چلند کو په کورو کې بیا زور زیاته ورسټ حقوق دغه د پوره د اوګوي چې د دغه خلکو د پوره چې خپل کورو کې او د خپل خځو نه داسې و منفي استفاده کوي هیڅ د انسان په نظر نه ورته ګډو خلکو ته پوره د کوم یاد اسغله کوګوی رو کوډر به خوشاله شو.
ډیر زیاته مننه. اغلی وردک د آگاهی خبره وکړه چې اغه ستاسو دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي. فکر کوم که تاسو هم دغه آگاهی دی یا هم دغه ډول ذهنیت ورکول راته وای چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي، شاید تاسو ډیر شاګردان هم الکان وي. مهرباني.
ما کول دا کوشش کړی دی خو زه خپل د خپل ماسیل نو په وړاندې کې تل شي زما غږ واوري. زه ډیره مهربانه یم د دې په وړاندې. هیڅ کله ما دې ته د احساس نه ورکړی چې تاسو استاد یم، بلکې ورته ویلې مې چې زه تاسو ملګری.
بله.
او په همدغه ملګری توپ کې په دغه ملګری په محیط کې ما دې ته ویلې چې تاسو په دې نه کمیږي چې کله تاسو هم څنګه یو کلګیواله او چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او چوکۍ وزن ډیر زیات دی. کله تاسو پورته کړئ تاسو توان لرئ. دا به تاسو احترام وکړي د هغو په مقابل کې.
بله.
یعنی ما دوی تشویق کړي دي او په زمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی، یو وجلې نشي کولی چې انټرنټ کلب ته لاړه شي، وجلې نشي کولی چې یو لرې مطبعې ته لاړه شي.
بله.
یا هم یو ډېر لرې کتابتون ته لاړه شي. لا هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر پوهنتونه د خپل ټولګیوالو او هم درځ خپل خویندو لاس ونیسي. ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې ته قایل یو چې په علمي لحاظ نارینه و پرمختګ کړی دی، ځکه زمینه ورته مساعده او شرایط یې شته و امکانات یې په لاس کې و. نو دغه د تلې انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې. نو او په زمن کې هغه کوم مسیر یا لاره چې د پیدا کړې ده نارینه و پیدا کړې ده او حداقل هغه مشکل ته اوږه ورکړې ده، خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شوي چې شاته پاتې شي. نو ما همېشه له ورونو خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړئ تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپله لاره پیدا کړي. نو دا محترم ورور ته وایم چې یوازینی شی چې د حلولی شي تعلیم او تحصیل دی، خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني، کلینیک دي چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس. نو همدغه به د دې سبب چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپېژني او یو خانډول موجود وي، حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کېږي هغه به هم سوله ییز ژوند پیل کوي.
بله. مخکینه پښتنه به یو ځل بیا تکرار کما، لامل څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او میری چلند کیږي، یعنی دوه ګونه چلند کیږي، د دې لامل څه دی؟ که څه هم دا په روڼاندو کورنیو کې هم لیدل کیږي تر یو حده،
خو تر ډېره خبره داسې وه چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوا نه تر ننه پورې ښځو د نرو ترمنځ خنه دی روان، یعنی نارینه او ته زمينه مساعده شوی چې تحصیل وکړي، جماعت ته لاړ شي، مدرسې ته لاړ شي، د باندې ووځي، په ټولنه کې اوس زده کړي، خو ښځو ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو شای زده کړي. نو تر ډیره دا فکر کیږي چې ښځه یوازې د مغه څار چاپیره دیوالونو منځ کې د یو کور ټول مسؤلیتونه د هغه په غاړه دي، کالي به وینځي او اولاد به راوړي، هغه به تربیه کوي او بل اخر څه په کور کې کیږي هغه به ټول آماده کړي. او د یو نارینه مسولیت دا غواړي چې هغه لبان دی روزي وروړي، یعنی وظیفه لري او یو سره ګټي او هغه دې تر وړي کوړه، یعنی وظیفې تقسیم شوي دي. خو سیدا هغه څه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولای شي کالي ومینځي، دیک پوخ کړي، اولاد تربیه کړي. خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی. ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د ښځې مزدور نه شي، په دې معنی چې هغه مصروفه وي، ماشوم یې ورته قرار نه کړي، او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی. خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به اسه هم واخلي، په دې باندې کم نه راځي، په دې باندې بې غیرته نه حسابېږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي، کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دیګ ورسره پوخ کړي، او یعنی د کور په کار کې ورسره اسه هم واخلي. اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي، یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي، نه غواړي دغه بوچ د خپل خواوند ضرور یا هم د کور دی او بل غړي په غاړه ور واچوي. زما هدف صرف هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده،
خوراغ لم تدغى برخة جادير السون زادة شكلا خوان هم وزيفة ولاري ميرمن هم وزيفة ولاري او بيرتا چه كور ترازي ميرمن ده هم ببان بكار كي بكور كي ترازي بيا بده كور كار هم كي
بله
زو داوهن چه ده نارينا ووالي غيو مسئلات رفاكيه په يوا وزيفة بانده او دسته جوالي نرفاكيه چه بيرون به هم كار كي بكور كي به هم كار كي نو قدي لحاظ بعد همكاري موجوده وي یعنی دا یو ډول ولسی په هدا
بل
په ولس کې ډیر څه هم چې په فولکلور کې خلکو ترمنځ هم داسې لا په خوانه روان دي تر ننه پورې چې یو هم هم دغه باسته چې د څو دینرو ترمنځ دغه تفاوتونه په کورنیو کې دي خو ورو ورو دا بدلیدلی شي اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپیژني
بله ډیر ښه یو اوریدون کې بیا هم فکر خلرو دی بر واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام په خیر راغلی تاسو نوم څه دی
خان عزیز لننګرهار ولایت
خان عزیز لننګرهار ولایت څخه په خیر راغلی مهرباني وکئ
مېرمنې تقوا خو ته سلامونه ونی کېږي
و علیکم السلام مهرباني
زما دې ته دښتنه دا چې اوسنۍ وخت دې څومره نجونو ته چې دې زده کړو زمينه برابر ده یا چې دې د وړاندې څنګه مشکلات څه دي
د څومره دا چې څومره نجونو ته د زده کړو زمينه برابر ده فکر کوم چې دا به یو ډېر مسلکی پښتنه وي چې له اړوند کسانو نه باید وشي خو د ستونزو او ننګونو په اړه کراته وایست اغلی تقوا
یو ډول تا پرمختګ دی چې هغه موږ ته ژوند پرمغان راوي او دا د ژوند تیریدل هغه بدلون منځته راوړي مثلا دیش کاله سالوي کاله مخکې خلک په خاتینو کوټو کې اوسېدل دیوالونه به کاغل و یا به هم په خاتو باندې مخل کېدل
بله
او په ځمکه به هم یو ګلم یا هم پوزای اوارو ولې نن ورځ په دې پوزای قالین اواره دا دیوالونه رنگ شوی دي خدا په دې معنی نه چې مخته د غرنګ او د قالینه پوزای په ځای باندې یو چاته فرق کړی بلکې دا د وخت بدلون دی چې دا بدلون راغلی دی او موږ د دې لپاره مبارزه هم نه کړی چې پوزای مو په قالینه بدل کړی بلکې دا ژوند هم د غړول روان دی لکه یو وخت یو مود راشي څوک لاندې جامې اغوندي خو بیرته مود راشي وګدي جامې شي د دې لپاره انسان مبارزه نه کوي بلکې دا د ژوند ټولنیز روال دي چې همدې روانيږي او ځینې بدلونونه راوړي ځینې تغیرات پکې راځي د ښځو په ژوند کې د نن عصر سره مقایسه کو یعنی یو وشتمه پیړۍ دا ورستي وختونه دي څومره چې توقع دي چې د نن ورځ انسان به څومره آسوده واوسي څومره خپلو حقونو ته لاسرسی ولري او څومره امکاناتو ته موجود وي متاسفانه په افغانستان کې په یو په مجموع کې موږ نارینه او ښځې په یو ویشتمه پیړۍ کې نه داسې یو شپږو پیړۍ شاته ژوند کوو
بله
خو بیا ښځې مو تر هغې هم شاته ژوند کوي یعنی صحیح ده چې اوس د څومره کیسه دا د کیسې په لحاظ نه پوهېږم څومره کیسه د نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده وي
بله
خو بیا هم راشي کابل او ښارونه ونګورو راشي خپل کلي مقایسه کړو په کلي کې مو د نجونو د مکتب معاش کورني معلم جیب ته یاړي او هغه په کور کې ناست وي نجونې مو مکتب ته نه ځي مکتبونه کفر دی هغه هلته چې ولې یوه نجلۍ باید مکتب ووایي مکتب مو تړلی دی ولې یوازې کابل ته نظر کې ونیسو کابل کې که یوه ښځه بازار ته تللی شي خو په کلي کې چې یوه ښځه مړه شي ډاکټر ته نشي تللی تر هغې چې یو څوک پیدا نه شي خاوند اجازه ورنه کړي هغه بون ځي ډاکټر ته په کلي کې مو حداقل چې څوک ناروغ شي یوه ښځینه ډاکټر نه شي چې د هغې تداوي وکړي پس ننګونې او ستونزې د ښځو په وړاندې که مقایسه یې کړو له اوس عصر سره په اوس عصر کې هم په کافي اندازه مشکلات لري اما که داسې مقایسه کړو چې له پرون سره یا څو کلونو مخکې سره ښځو څومره پرمختګ کړی ډېر زیات پرمختګ یې کړی اما بسنه نه کوي ډېر باید په دې شیانو باندې موږ قناعت ونه کړو سره چې قناعت د ژوند اخ دی باید موږ په ډېرو شیانو قناعت وکړو اما که په دغه مسایلو باندې قناعت وکړو هغه د الله پاک د نعماتو په اړه باندې چې باید موږ په نعمتونو د الله قناعت وکړو خو د ژوند په پرمختګ باندې باید قناعت ونه کړو چې اوس ویو چې د ښځو لپاره ارڅه فوق العاده روان دی او هیڅ مشکل نشته
بله ډیر زیاته مننه. اغلی تقوا په کورنیو کې دوه ګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوه ګونی چلند کیږي، نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له ښځې سره او هم دا شان د ټولو ښځو سره، د ټولو ښځو په وړاندې د نارینه و سره داسې دوه ګونی چلند کیږي. دا راته وایا چې د دغه دوه ګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه بدې پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوي دي؟
لومړی باید زه وضاحت ورکړم چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې ستونزې ډېرې دي، ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هماغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي، خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو عواقب یې تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا د جګړه کې را لویه شولم او خاتمې زه فکر کوم په جګړه کې بیلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې وي لکه لاټري چې راته راخېږي، هلک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته یې ورکړې ده. هماغه چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړه کړي، د فکر په لحاظ، د سویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانانو تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږه خلک به څه وایي. د هماغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د ټول له همدې نه را پیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو؟ ولې دومره رواني یو؟ ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت یې ورته یو بخښه ملامت ومه که نه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وړي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله اغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنیو د ودونو یادونه وکړل چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنیو کې جنجالونه رامنځته کیږي، اومده لامل هم ده. استاسی په نظر باندې 12 کړي میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغسې یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خو هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغسې څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بلاخره جلی غوته ورکوي، خو جلی په ځان خبره هم نوي. خو زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي. چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي، باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي. اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او هماغه ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي. او هماغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې ماسته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري، خو جرأت دې وکړي ودي وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی بیا هم په کرښه دی، به هم راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه ونی کی له جبار خیل خوتا د زنګ دی محترم ملمنی ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. لکم
جوړ روغ به ورځ مو په خیر عبد القهار و تاسو څنګه پروان نه سره ټلیفون کلی ته
مهرباني وکي عبد القهار.
پوښتنه ما دوه پوښتنه وکوم د خور خبرې وکړې او الله دې دې خپل مقصد ته ورسې خپل کارو کې بریالیتوب ورته غواړم. همدارنګه کله دا ستونزې سره مخامخ شوې دی آیا کورنۍ دا ستونزې ورسره درد کړي دي که نه دي کړي او د دې دا کورنۍ څومره تشویق ورسره وشي دا د خپلو د محله پورې رارسېدلې ده او د کورنۍ تشویق څومره اړین دی؟
بله ډیره زیاته مننه. اغلی تقوا د کورنۍ د تشویق او ملاتړ په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او مننه کوم له قدرمن ورور څخه. که کورنۍ له یو انسان څخه ملاتړ ونه کړي او په زمن کې ونه هڅوي زه فکر کوم چې هغه به هیڅکله هم هدف ته ونه رسیږي، ځکه هغه به دغه کسانو په شان وي چې هغه اوس تر ننه پورې بې هدفه ژوند کوي او تر ننه پورې دغه خپلو ارمانونو په حسرت کې ژاړي، ځکه هغه هماغه کسان وو چې کورنۍ حمایت نه دی کړی او کورنۍ تشویق کړي نه دي. هر انسان تشویق او هڅولو ته ضرورت لري. که یو شپېته کلن او یو کلن انسان هم وهڅوي هغه انرژي اخلي، هغه قوت اخلي، په هغه هڅونه او تشویق باندې خوشحالیږي. نو پاتې شوله چې ماشوم او ځوان خو لا حساول او تشویق ته ضرورت لري. نو زه مې کورنۍ تل تشویق کړې یم، مثلا چې چیرته به ما په لومړیو کې په کومه رادیو یا تلویزیون کې مرکه کول نو زما کورنۍ به هغه اورېدلې وه او بېرته به یې ماته هغه مثبت پوینټونه ویل او منفي پوینټونه به یې ماته ویل او زه به یې ډېره وهڅولم. یعنې په دې ما انرژي اخیستله چې کله به ما له پوهنتون څخه خپلې قیصې یووړلې کور ته او د خپل پلار سره به مې قصه کولې یا له خپلو ورونو سره، نو هغوی به زه ډېره هڅولم چې کله به یې زما کوم تصویر په کوم غټ پروګرام کې لیدلی و زما کورنۍ زه تشویق کولم. دا زه په صداقت سره وایم او د هماغوی تشویق دی چې مینې ماته جرأت راکړی دی او کوم موقت چې دی ماته د قناعت وړ نه دی، زه غواړم نور هم پرمختګ وکړم خو یعنې غرور ونه شي، خو زه دا موقت چې نن یې لرم دا زه د هغوی د خپلې کورنۍ منندویه یم، د هغوی مدین یې بولم دغه او ټول انسان زما کورنۍ زما په حق کې کړی دی. که لومړی زما پلار وو، زما ورونه او خویندې او په شاوخوا کې مې چې کوم کسان وو، او اوس زما خاوند چې ما ته یې د ازادي راکړې ده او ما تشویق کوي، زما پوهې ته او زما موقف ته احترام لري. نو دا ټول د هغوی احسان دی. نو کوم کسان چې رسېږي هغه نارینه دي او که ښځې دي، زه فکر کوم چې دواړه د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري او د دواړو نه باید ملاتړ وشي.
بله ډېر ښه. آغلې تقوا، د دند مو راته لږ ووایاست، تاسې په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي؟
زه ټوکه وکړم، هزار پیشې بیروزګار کومه برخه کې چې اړتیا شوې ده ما کار کړی دی، اما ډېر وخت ما کوشش کړی دی چې د خدای په رضا باندې دنده وکړم، یعنې په حساب هغه چې ولنټیر یا هم رضاکاره دنده وکړم. زه په دې عقیده یم چې د رسمي دندو تر څنګ باید خپله رخصتي، خپله جمعه، خپل د رسمیاتو نه وروسته ټایم باید خیریه کارونو ته ورکړو، مفتو کارونو ته ورکړو، پرته د دې چې توقع ولرو چې د دې نه به زه یو معاش لاسته راوړم. د هغې نه بغیر باید انسان کار وکړي، ځکه چې په مونږ د بیت المال پیسې مصرف شوي دي او څه وخت به زموږ خیر خلکو ته رسېږي. نو زه د دې دپاره چې ځان ته مې قناعت ورکړی وي یا مې په اصطلاح ځان بخښلی وي چې هغه پیسې چې په ما باندې مصرف شوی دی هغه در نه دي تللي، نو زه خپل ډېر وخت مې مدني ټولنو کې خیریه کارونو ته ورکړی دی. یعنی که زه یو فیصد هم وکولی شم یو مشکل حل کړم، تر اوسه مې کوم غټ تغییر نه وي راوستلی، خو په دې سره زه د آرامۍ احساس کوم که زه یو ساعت یا دوه ساعته وخت داسې کارونو ته ورکړم چې هغلته معاش نه اخلم. نن ورځ چې پرمختللي مملکتونه پرمختللي دي او موږ یې ارمان کوو چې کاشکې لندن ته تللی وای، کاشکې پاریس یا امریکا ته تللی وای، هماغه پاریسیان، امریکایان او لندنیان چې دي د دې تر څنګ چې اصلي وظیفه لري ولنټیر یا رضاکاره وظیفه هم لري چې دوی مفت کار کوي. نو ما ډېر کار په مدني ټولنو کې کړی دی، اوس کابل پوهنتون کې استاد یم، په رسنیو کې مې تقریبا 8 کاله د مدیر مسؤلې په توګه کار کړی دی، د رادیو مدیر مسؤلې په توګه پاتې شوی یم، په اوپن ګورنمنټ یا د افغانستان د پرانیستو حکومتوالۍ معاونه پاتې شوی یم او په ډېرو موسساتو کې د بورډ ممبر یا د بورډ غړي په حیث مې کار کړی دی، د مجلو مدیر مسؤله پاتې شوی یم.
بس په مختلف ځایونو کې کار کړی، لاس مې اچولی دی. یعنی په دې کوشش کوم چې یوه نوې تجربه یو له یو محیط څخه به زه ترلاسه کړم.
بله، تاسو د مختلفو ځایونو یادونه وکړله چې تاسو هلته کارونه ترسره کړي دي، دندې مو ترسره کړي دي. دا راته ووایاست چې تر ټولو په زړه پورې دنده چې هغه تاسو پکې ځان راحت احساسوي هغه کومه وه؟
ډېر چې پکې ځان راحت احساسوم او یو له ارمانونو څخه مې هم هغه همدغه استادي وه چې په ډېره سختۍ ورته ورسېدلم او په دې کې ځان زه آرام احساسوم. دا په دې خاطر باندې زما یو استاد یاد په خیر، هغه یو وخت کې موین و، یعنې زموږ یو استاد موین و، نو بیا به هم موږ ته راتللو. دا پیدا کولی یوه ورځ ما ترې پوښتنه وکړه چې استاد ته دې ګډوډ محیط ته راځي، دا زموږ چغه پغه او دا ګډوډ محیط، یعنې تدریس هم یو مشکله پروسه ده، ستونزمنه پروسه ده. ته دلته راځي موږ ته تدریس کوي، او حال دا چې ته یو ډېر ښه پوزیشن لرې، ښه معاش لرې، ښه ارګا بارګا لرې، کولی دلته ځان خسته کوي. نو هغه ما ته وویل چې بچه چې زه تاسو وینم او زه ځوانېږم، په دې مانا چې تاسو ځوانان یې، ټول د محصلین ځوانان دي. نو زه چې کله ځوانان وینم ځوانېږم، نوی فکر اخلم، ځوانه انرژي اخلم. نو دا خبره ما ته واقعا جالبه تمامه شوله. نن ورځ زه چې کله په تدریس کې وم، زه چې کله د خپلو محصلینو په وړاندې درېږم، واقعا زه تات په سات انرژي اخلم. د هغوی د لیدلو نه، د هغوی د حسو نه، ځکه هغوی په دې درشل کې دي چې باید یو ځای ته ورسېږي. هغوی د ارمانونو په درشل کې دي. کله چې زه د هغوی ارمانونه وینم، زه چې کله د هغوی تلاش وینم، نو هغه انرژي ما ته هم را انتقالېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ستاسو تر ټولو په زړه پورې او خوږه دنده ستاسو د هیلو دنده همدغه استاذي ده. دا راته وایست چې ستاسو د پرمختګ علمي ګامونه به تر همدغه ځایه وي.
حتی خو مې دا ده چې زه خپله پی ایچ ډی هم په خپل مسلک کې ډاکټرا مې هم واخلم او اپلای مې هم ورته کړی دی. خدای وکړي چې موافقه شمه د قرنطین په خاطر باندې یو څه کارونه وځنډېدل، نو ورته په تمه یم. اما هېڅکله به زه له یعنې مخکې مې هم وویل چې بعد په پرمختګ باندې قناعت ونه کړي، نو زه هم په پرمختګ قناعت نه کوم. غواړم نور هم وړاندې لاړه شم او نوي نوي تجارب وکړم چې څه روان شي.
بله، د خبرو په لار کې مو وویلې چې غواړی یو دغه جوړ کړي، یو داسې ځای جوړ کړي چې هلته تاسو وکولی شئ شخصي کاروبار وکړي. د هغې په اړه لږ معلومات راکړئ، د هغې هیلې په اړه مو.
تر اوسه پورې دا زما یوازې په نیت کې یا هم په ذهن کې، یعنی یوه خاکه موجوده ده چې تر څه وخته به زه د بل چا د پاره په ساده الفاظو یا مزدوري وکړم او زما له انرژي او زما له پوهې څخه به په بل محیط کې استفاده وشي. زه غواړم چې ډېر کسان دي چې هغوی دفترونه جوړ کړي دي، شخصي تجارت یې پیل کړی دی، ځینې ارګنایزیشن یې جوړ کړي دي، دې تر څنګ چې دوی پکې خپله آرامه دي، یعنی په مختلفو تعدادونو باندې، ځینو کې سل، دوه سوه، حتی تر زرو، دوو زرو کسان د هغوی په بزنس کې مصروفه دي. د هغه ځای څخه معاش اخلي او په هغه ځای باندې ژوند پایي، یعنې کور ته یوه روزي ځي. زه چې کله دغه ډول خلک وینم، زه ډېره خوشحاله کېږم چې دوی د دې تر څنګ چې خپل ژوند یې جوړ کړی دی، د نورو خلکو ژوند یې هم جوړ کړی، د نورو خلکو دعا یې هم وړې ده. نو دا زما یوه هیله ده چې زه هم په آینده کې داسې یو څوک واوسم چې نور خلک زما له پرمختګ څخه ګټه پورته کړي او هغوی هم آسوده شي که زه ځان آسوده کوم. دلته خبره زما هدف یا نیت د پیسو ګټل نه دي.
بله،
نهایت یو انسان پیسو ته ضرورت ولري، خو یوه کور، یو موټر او دې ته به ضرورت لري، خو آخر به بس شي که نه.
بله،
هغه کسان چې ډېرې ګټي او ډېر حرص لري، زه د هغو په اړه نه غواړم نظر ورکړم، خو باقي زه غواړم چې کام دومره لاسته راوړم، خو باقي غواړم زه خلکو ته کار وکړم، خلک دغه سرمایې څخه، دغه پانګې څخه استفاده وکړي او ژوند یې پکې ارامه شي. یعنی ډېر وخت انسانان چې کله له نورو سره کومک کوي، خپله د خوښۍ احساس کوي، چې کله له ځان سره حساب کوي، نو دا ذهن ته راوړي چې څومره خلکو ته خیر رسولی دی. چې که چیرې په دغه یاداشت کې ډېر کسان وي چې خیر یې ورته رسېدلی دی، په دې سره انسان د غرور او د افتخار او د خوشحالۍ احساس کوي. زه غواړم دغه احساس او دغه افتخار خپل کړم.
بله، آغلی استاذ، که دا راته ووایاست چې ستاسې په آیډیوګانو آیډی ام د فکرونو باندې استاسی د خاون چې هغه د طب ډاکټر دی د هغه اغیز شته، یعنی هغه تاسی ته مفکوره ایدیا درکې چې تاسی دا کار وکي هغه کار وکي، یا هم استاسی د ایدیا سره هغه هم نظر دی کڅنګه؟
بالکل، یو خو د هغه یو صفات وکم چې ډېری موضوع یې ډېر کار کوي، په دې خاطر چې زه په دې عقیده یم چې کله یو انسان ته خپله ایډیا ورسره شریکوي او هغو ته یې تشریح کوي، هغه نفر چې اوري نو هغو ته سیلبین ویل کېږي. وایي سیلبین د نښې مانځ لولي، ځکه چې هغو د یوې طرحې په جوړولو کې ماغزه نه وي ستړي کوي، بلکې یو په یو مشوره درکوي. زما خاوند ډېر وخت زما اورېدونکی پاتې شوی دی چې ما خپلې طرحې ورته تشریح کړي دي، نو هغو ډېر ښه مشوره بېرته راکړې ده ماته. که یو داسې کار کوم چې د هغو په نظر باندې ښه پایله نه لري، نو بېرته هغه خپل نظر ماته راکوي چې دا ښه پایله نه لري.
کله مو د هغه د نظر مخالفت کړی دی؟
ځکه چې نظرونه مختلف دي، خو زه تر ډېره کوشش مې کړی. دا زما یو منفي پوینټ دی چې انسان باید قناعت وکړي کله چې په غلطه وي، باید ووایي چې وبخښه زه په غلطه یم. خو زه دا زما یو منفي خاصیت دی، غواړم رفع یې کړم چې کله زه په خپله خبره ودرېږم بیا نه ترې تېرېږم. ډېر وخت په مقابل کښې درېدلی یم، یعنې په هغه خپل نظر او خپل تصمیم باندې مې فافشاري کړې ده، ویل مې زه په حق یم. خو زه فکر کوم چې دا زما منفي
بالې ډېر ښه. یو اورېدونکی به بیا هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه اورېدونکي غږ نه راځي، یو بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام او بخیر رغلی، مهرباني وکئ نو مراته وایست.
مننه کوم ژوندۍ اوسئ، خوشحاله اوسئ. ملې مله ننګرهار څخه اړیکه نیولې.
هیواد مال سه بخیر رغلی، مهرباني وکئ پوښتنه مور سره شریک کړئ.
خوشحاله اوسئ. کور ودان تک یو د دې پوښتنې لرم. یو پوښتنه دا چې تاسو ډېر کارونه کړئ تر اوسه پورې، د کومې چا لخوا نه تشویق شوي یاست؟ مثال د حکومت لخوا نه، نور کوم ټولنې لخوا نه ستل شوي که نه؟ او بل دا چې په سولې په برخه کې څومره مهم رول لوبولی شي ښځینه؟
بله، د ښځو رول په سوله کې او تشویق. اغلې تقوا مهرباني وکئ.
لومړی خو دې قدرمن ورور سلام ته علیکم وایم، ډېره زیاته مننه. تشویق بس په ډېره لوړه کچه زه نه یمه تشویق شوې، اما واړه واړه سرټیفیکیټونه هېوادونه مې اخیستي دي چې یو تر ټولو چې ما ته البته هغه حساب ورباندې کولی شم. زه یو وخت کې د اوپن ګورمنټ یا او جی پي معاونه پاتې شوې یم، او بیا د آر د ریاست دفتر لخوا زه په یو ایوارډ باندې ونازول شولم، او یو ایوارډ یې راکړلو چې زما له هغه مسؤلیت او هغه دورې نه چې ما بشپړه کړله د هغو نه یادونه کړې وه، او په یو ایوارډ یې ونازولم. نور سرټیفیکیشنونه او داس شان راکړل شوي دي. البته په ښوونځي کښې هم یو ځل د ممتازې زده کوونکي پایس باندې نومول شوې یم، او سرټیفیکیټ یې راکړی. بله، خبر په سوله کښې د ښځو ونډه ډېره واضح ده. ښځو همېشه په سوله کښې ونډه اخیستې ده، او رول یې پکې واضح او ښکاره دی. که هغه له کلي او له کورونو او زموږ له پخواني ژوند څخه یې راپیل کړو، کله به چې چا قتل وکړلو او کله به چې چا د چا بدي وکړله، نو بېرته به یې عذر لپاره ښځې هغو ته ورلېږلې. معنا ده چې هغوی د ښځو احترام وکړي، او ښځې عاجز او عاطفي مخلوق دی، او د هغو په خاطر هغه جنګ ته لمنه نه وهي، او هغه مشکل چې د دوو کورنیو او د دوو اشخاصو تر منځ دی هغه به حل کړي. نو د هغو ځای څخه یې که راواخلو تر نن ژونده پورې، چا چې جنګ نه دی بل کړی هغه بالکل په سوله کښې رول لري. ښځې جنګ نه دی بل کړی او په جنګ کښې رول نه لري، او په سوله کښې بالکل رول لري. نو که چېرې د سولې په پروسه کښې د ښځو تعداد زیات وایي، البته په پلاوي کښې زه مطمئنه وم چې ډېره ښه نتیجه به یې لري.
بله.
او رول په کې واضح دی، نو چې څوک رول نه ورکوي او څوک دې پوښتنه نه کوي، اوس به دې دا واضح
کړي. تر دې د ماستاسي په نظر باندې یعنی د ښځو ونډه په سوله کې په پام کې نیول شوې ده ستاسي شخصي نظر؟
نه، ځکه چې کوم حیات چې د مذاکرات لپاره تللی دی په هغو کې د تعداد په لحاظ باندې ډېرې کمې ښځې پکې په نظر کې نیول شوې دي، یو په دې خاطر باندې. او نور هم که وګورو چې ځینې کسان چې له دې پلاوي علاوه د سولې د وزارت لخوا معرفي شوي دي تر څو هغه هلته لاړ شي نظارت وکړي او یا به هم روان وي چې لاړ شي، په دې کې هم د ښځو کمیت په نظر کې نه دی نیول شوی، او سره له دې چې رول به پکې ډېر ښه رول لري. اما یو کار شوی دی چې د ښځو چارو د وزارت لخوا په ټولو ولایتونو کې د ښځو نظریات د سولې په اړوند راټول شوي دي او هغه ټول سره یو ځای شوي دي، او د هغو څخه یوه خطرحه جوړه شوې او هغه له همدغو پلاویو سره او همداراز د سولې له وزارت سره شریکه شوې ده، په دې هیله چې د همغو نظریاتو څخه دوی استفاده وکړي، ولې د قناعت وړ نه دي.
بله، د ښځو شتون په ټوله کې په ټولنیزو چارو کې د دې هڅې او مبارزې څه ډول ارزوي؟
بیا هم کېدلی شي زما ځواب هماغه وي چې ډېر بدلونونه ژوند موږ ته راوړي او دغه ټولنیز ژوند حرکت یې موږ ته راوړي. که داسې مقایسه کړم چې له څو کلونو وړاندې سره مقایسه کړم، نن ورځ بدلون د قناعت وړ دی او ښه دی، ورته خوشبینه یم، خو په دې هیله چې له دې وروسته په دې ډول ورو روان وي، بلکې اوس دولت هم توجه وکړي، کورنۍ لږ راویښې شي چې وروسته له دې نه کېږي چې یوازې په زور پانګونه وکړي تحصیل او تعلیم په برخه کې، بلکې که نور هم همغه سرمایه ګذاري وکړي که په زور چې کوو. اما که په دې ډول مقایسه کړو چې د نړۍ خلک په کومه روان دي او دا ډول مقایسه کړو چې موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو، آیا واقعا د قناعت وړ دي؟ نه، نه دي د قناعت وړ، نه یوازې د ښځو بلکې د نارینه وو هم د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د هېڅ حق نه دی ورکړل شوی، حق له خپله حقه څخه محروم دي، که هغه ښځه ده که ماشوم دی که نارینه دی که سپین ږیری دی. اما بیرون په لحاظ ته راشو د ښځو رول ته، نو رول هغه وخت ورکول کېږي چې حق ورکړل شي، کله چې یوې ښځې ته د وظیفې حق ورنکړل شي نو هغه به څرنګه وظیفه وکړي، یعنی رول به ولوبوي. په دې لحاظ به دولت هغه خپله کیسه دي چې تر اوسه پورې تقریبا 3 سلنه ښځې په دولت کې مصروفې دي، له لوړو پوزیشنونو څخه تر کوچنیو پوزیشنونو پورې په دنده ګمارل شوي، دغه کیسه دي یو څه لوړه یوسي. هغه تشویقي بحثونه چې ورکړي دي چې اجرا صلاحیت پکې نشته، دا د قلق اجرا صلاحیت باید ښځو ته ورکړي، یعنی سمبولیک مسؤلیتونه باید ونه سپاري. او بل دې ته هم باید متوجه اوسو چې دا ښځې نظام ته راولي او واک ورته وسپاري او مسؤلیت ورته وسپاري، چې په هغو باندې بېرته په ښځو باندې نیوکه ونه شي. یعنې متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې داسې ځوان کسان مسؤلیتونه ورکړل شوي دي، وروسته کار پر خراب شوی او نیوکه بېرته په ښځو شوې. دا کار باید څه په احتیاط سره وشي.
بله، خبرونه وختم کم پاتې ده، که په پای کې راته وایاس چې هغو خزو ته چې دوی خپل هم په کورنۍ کې د کورنۍ له دوګونی چلن سره مخامخ دي، دوی په خپل کورونو کې له خپل لونو سره د زامنو په وړاندې دوګونی چلن کوي، هغو ته څه ویل غواړي په پای کې؟
دا ظلم چې دی پر ظالم نه مظلوم ډېر ګناهګار کېږي، ځکه مظلوم که تحمل نه کړي ظلم نو ظالم به ولې ظلم ورباندې وکړي. نو له دې کسانو څخه مې لومړی هیله ده چې که د دوی حق خوړل کېږي ډېر په سوله ییز ډول د سولې په ادبیاتو ډېر په عاطفي ژبه، باید دوی دغه سلام ته بدلون ورکړي، او زه مطمئن یم چې دا بدلېږي، خو په جنګ باندې نه بدلېږي او په شقه به رفتار باندې دا نه بدلېږي. او بېرته هماغه کسان چې د دې ډول برخلیک سره مخ وو، دوی دغه خپل تجارب ترخه تجارب بېرته په خپلو اولادونو باندې نه تطبیق کوي، ځکه دوی باید حداقل هغه خپل شاته یو ځل وګوري.
بله، اغلی تقوا ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، تر بیا او بلې خبرونه د خدای پامان.
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغیری رازی جدنی لحظه تاپ کی زمندلی ماپ کی چورکڑی دے تقدیر خوڑلی دے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی.